درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجو روغ او صحت مند به اوسئ. زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ته راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د پنځه دېرشمې څپې څخه پیل تر یو پنځوسمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر و، د ټکرونو شمېر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمېر کښې موږ او تاسو وویل چې د هغوی شمېر چې دی د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ د هغوی د ټکرونو شمېر په فی واحد کښې په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دوی د تعامل په چټکتیا باندې اغیزه لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو په دې لوست کښې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاوو څخه یا د لاملونو څخه چې کولی سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کښې د ذرو لوري دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو وګورو، دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغیزناک لامل واوسي. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي دوی یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کښې او په عادي فشار ورکولو کښې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمېر دغورو ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هر ثانیه کښې یو ټکر رامنځته سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو که چېرې دلته د هایدروجن ګاز د آیودین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کښې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن آیوډاید. خو چیرې د هایدروجن ګاز او د آیودین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیوډاید د جوړېدلو لامل سي، دغه تعامل به له یوې ثانیه څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوی دی یا هم لیدل کیږي که چیرې د یوې کوټې په یوه تودوخه کښې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډېر ورو ورو او آرام آرام سلو سلو چې کېږي ترسره کیږي، ځکه ټوله ټکرونه یې د دې د تعامل لامل نه دي شوي یا هم د دې لامل نه دي سوي چې دوی ته څه شو وکړي یو تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کښې یوازې او یوازې لس ټکرونه څه سوي دي د دې لامل شوي دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري څه سي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید څه سي برابر کړل سي تر څو هغوی څه سي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ، د کلورین او کاربون او هایدروجن ترمنځ او تاسو وینو چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره څه کېږي ټکر کوي د ټکرونو له وجې څخه، د دې باعث کېږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې څه سي لاسته راسي. یعنې دا چې د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره سوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل عامل هغه د ټکر په وخت کښې د ذراتو انرژي ده، چې موږ او تاسو د ذراتو هغه لوري وویله د ټکرونو لوري. اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یوه اندازه انرژي، یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي، باید یوه اندازه انرژي هم ولري. یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې څه سي ترسره سي یا تعامل منځته راځي، چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم څه کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیې چې دي، چې موږ او تاسو ویل د فرضیې په مرسته موږ او تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې ده هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو په روښانه ډول سره ځینې لاملونه، چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی، چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چش کیږي زیاتیږي. یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي، د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي. د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چش کوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي د هغوی کچه او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې، موږ تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمنځ ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمنځ. که چیرې وګورو د دوو اټومونو ترمنځ یا د دوو د ذراتو ترمنځ ټکر، د دې لامل سوی دي چې په عین وخت کې هلته ټکر ترسره کوي، یوه اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر ورکوي او په مختلفو لورو سره دوی چش کوي، حرکت کوي، او د دوی د تودوخې او د دوی د ذراتو د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی آن د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د ذرو د ټکرونو فرضیه چې وه ځینې نیمګړتیاوې درلودله، چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د ذرو د ټکرونو هغه فرضیه چې وه د هغو موادو لپاره سمون لري چې یوازې ساده واوسي او په ګازي فاز کښې شتون ولري، چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه یوازې د دوی لپاره، خو په محللونو کې دغه فرضیه چې وه سمون نه لري، ځکه په محللونو کښې د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ واټن چې دی لږ ده او نشي کېدلی چې ذرو ته د ګازاتو په شان فکر وسي. دوهم، د دوی د ټکرونو په نظریه کښې موږ او تاسو وویل او تعامل کوونکي ذرې په ډله ییزه بڼه او په سختۍ سره په نظر کې نیول کیږي. یعنی دلته د دوی ترمنځ هغه ذرې چې دي په ډله ییزه بڼه دي، نو دا خو چې ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زده کوونکو، دریمه نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي، خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري. نو ځکه دغه یوه نیمګړتیا وه چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي. څلورم ګرانو زده کوونکو، هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وایي نسي کېدلی چې د تعاملاتو د فعال کېدلو انرژي باید څه شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور. ګرانو زده کوونکو، د هغه ځینې نیمګړتیاوې وې چې موږ او تاسو وویل، د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته محللونو ته وکاروو، ځکه دا یوازې د ساده او د ګازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وه چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کټلستونه پېژنو، او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تېر لوستونو کښې لوستي دي، خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کښې وایي کېدای سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي. که چېرې موږ او تاسو ویلو یو لامل یې کټلست و چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي، کېدای سي چې موږ او تاسو وایي په کیمیاوي تعاملاتو کښې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل سي، چې کټلستونه خپله هغه مواد دي چې په تعاملاتو کښې برخه اخلي خو تعامل چټکوي، خو خپله په مصرف باندې نه رسول کېږي. یعنی په عمل کې دغه کټلست چې د خپله د تعامل په یو پړاو کې مصرفېږي، خو د تعامل په بل پړاو کې بېرته کټلست جوړېږي. که چېرې موږ او تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د هغوی په تعاملاتو کښې، یا هم کېدای سي نیکل او یا هم پلاتین، خپله د یو کتلس په توګه په دودی په تعاملات کې وکارول شي. خو دغه عنصرونه که چیرې وګوري یو اندازه تودوخه جذبوي، کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بڼه ازادیږي، یعنی انرژي یو اندازه څه کوي ازادوي، چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کېږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کېږي، چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یوه ښه زمینه وه. چې موږ او تاسو وویل چې خپله کټلس په تعامل کښې په مصرف نه رسول کېږي، یوازې یوازې د تعامل د چټکتیا باعث کېږي برخه اخلي پکښې کې. نو په همدې اساس د تعاملاتو د ښه ترسره کېدلو لپاره د کټلس شتون ډېر مهم وه. ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د کټلس چې ده په څو ډولونو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم متجانس کټلس ده او بل غیر متجانس کټلس ده. متجانس کټلس زده کوونکو هغه کټلس ته ویل کېږي چې دوی د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه رامنځته کېږي، د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه شي کېږي رامنځته کېږي. او غیر متجانس کټلسونه بیا څه ناڅه د جامدو موادو سطحي یا هم یا یو عنصر دی چې خپله لومړني مواد کولای سي چې د هغو په سطحه کښې په آسانۍ سره ترکیب سي، چې دغه ډول کټلسونه بیا لومړنیو موادو د خپلې سطحې له پاسه جذبوي. او دوی به په دوو قوو چې یو هم د هغوی د لومړنیو موادو جذب ترسره کوي، چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده، چې د واندروالز قوه او موږ تاسو په تیرو لوستونو کښې لوسته ده. ګرانو زده کوونکو، د کټلس دا دوه ډولونه موږ او تاسو په یو مثال کښې هم کرو، چې په هغه مثال باندې موږ او تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلسونو باندې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې کټلس شیشې ورته ویل کېدله، په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدله. اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې کټلسونه کېدای سي چې د متجانس او غیر متجانس په بڼه په همدې ترتیب، یعنې لومړی دوی خپل په لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه شي کېږي وجود لري. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو چې سلفر ډای اکساید خپله د ګاز په حالت کې وګورو، د اکسیجن ګاز سره څه شي کوي تعامل کوي. کله چې دې ته تعامل کېږي، د دې ترمنځ یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلست یوه اندازه د دې باعث کېږي چې د دوی ترمنځ تعامل څه شي کړي چټک کړي خو خپله په مصرف نه رسول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو ګورو دلته په دې تعامل کښې د کټلستونو په نشتوالي کښې دوی ورو ورو څه شي کوي تعامل کوي، یعنې دلته کټلس شتون نه لري، یعنې دوی څه شي کېږي ورو ورو تعامل ترسره کوي. کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېرې لوړې انرژیکي خنډ د شتون له امله کېدای سي چې د دوی هغه انرژي څه شي وسي لوړه سي، یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سر ته ورسېږي، نو که چېرې مخلوط ته کېدای سي یا هم د نایتروجن اکساید د مونو اکساید د ګاز زیاتول یا د کټلس په توګه د دې څخه موږ او تاسو استفاده وکړو، یا کېدای سي چې د دوی پر تعامل باندې څه شي وکړي د دوی د تعامل د چټکتیا باعث سي. چې تاسو دلته په دې ځای کښې وینئ، نایتروجن د مونو اکساید مو څه شي کړ، دلته د یو کټلس په شتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره، او بالاخره د دې باعث کېږي چې د دې ترمنځ هغه کټلسونه څه شي د دې باعث سي چې تعامل د چټکتیا باعث سي. او په همدې ترتیب راسې تاسو وګورئ، د میتان ګاز او د اکسیجن ګاز د که چېرې وګورو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي تر څو دوی څه شي په کاربن ډای اکساید او په عین وخت کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکړي اوبه په لاس راکړي. د که چېرې موږ او تاسو مخکې هم ویله په عادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن ګاز چې دي کېدای سي چې ورو ورو تعامل ترسره کړي، نو که چېرې د کټلس په شتون کښې بیا اوسي کېدای سي چې دوی د دوی تعامل څه شي اوسي چټک اوسي. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالی لرونکي دي. لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي، دوام د زراعتو لوري نیول باید ټاکل شوی وي، جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیاته وي. دال ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال کتل ستونه د تعامل په یو پړاو کې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کې کتل ستونه مصرفیږي، بیرته تشکیلیږي، له منځه ځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مضمون ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پر مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکینونه، چې د دو اویمې صفې څخه پیل تر دو اتیمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الکانونه وپېژندل، سایکلو الکانونه مو وپېژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ترتیب فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو الکینونه پېژنو، چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبوع هایدروکاربونونو یو ډېر ساده مرکب موږ او تاسو کولی شو چې وبولو ایتلین و بلو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو تر منځ د یو ګونې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین مانا یعنې تیل جوړونکي، یعنې دا چې دوی تیل جوړونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پېژنو ګرانو زده کوونکو، چې عبارت د سي این ایچ دوه این څخه ده، چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمېر او دوه این د هایدرو جنونو شمیر مور او تاسو ته په ګوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دغه اړیکې ډول یې د سیګما او د پای کېدای شي چې وجود ولري، او یو ډېر ساده مرکب یې هغه مخکې مور او تاسو ویل چې یو ایتلین ده، چې د اس پی دوه هایبرید درلودونکی ده. که چیرې تاسو دته وګورئ، مور او تاسو راځو ایتلین ته یو 500 درجه د سانتیګرید تودوخه کښې تودوخه ورکول کېږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه د په نتیجه کښې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکوي، یو هایدروجن چې کېږي ازادیږي. بل تاسو په دې ځای کښې وګورئ، دلته موږ او تاسو د الکینونو جوړښت لرو چې دی یو ساده او ځانګړې جوړښت درلودونکي دي، چې دوی په خپل مالیکولي جوړښت کې د کاربون د دوه اټومونو تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه یې د دوو جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي، چې یعنې څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او بل دی د کاربون د اټومونو په خپل منځ کښې هغه دوه ګونې اړیکه چې ده، هغه د اس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. د اس پی دوه هایبرید درلودونکي یا هم په دې حالت کښې شتون لري، چې د دوی کاربونونه چې دي هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولی شي، او په یوه سطحه کښې شتون لري، یو سلو شل درجه زاویه جوړولی شي، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا، یعنې د پی اوربیټال د سیګما په سطحه کښې په عمودي ډول سره او یو له بل سره چې دي موازي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. زو ګرانو زده کوونکو، د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو، چې د الکینونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو وایي چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول کولی شو. د دوی په ایښودنه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ای این ای ورستاري د هغوی د ایزلوک د القانونو چې ای این ای ورستاري پر ځای باندې چې شکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کښې هم یو اور زنځیر ټاکل کېږي، بیا وروسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره ګذاري کېږي، نمبر وهنه کېږي، د نمبر وروسته هغه د دوی شاخونه چې دي هغوی چې شتون لري، لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، وروسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د معاوضې نوم اخلو، او بالاخره په اخیر یا په نتیجه کې د ټول مرکب نوم اخلو د ای ان ای پر ځای باندې د ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کول. څنګه تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو یو اور زنجیر انتخاب کړی د مرکب پر سلرم کاربن باندې شمېره گزاري څخه ورسته وینو چې یو میتال ګروپ ایواز شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر سلرم کاربن باندې د میتال د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کوو. وایو چې پر سلرم کاربن باندې میتال هیگزین. په همدې ترتیب راسي دوام مثال ته که چیرې وګورو، لومړی اور زنځیر انتخاب کړه او د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او شماره ګزاري څخه وروسته په دوام کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یوه معاویزه ده د میتال ګروپ وجود لري. نو وایي چې پر دوام کاربن باندې میتال د ټول مرکب نوم څه شته؟ هیگزان. ماضي د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ورزده کړي. وایي چې پر دوام کاربن باندې میتال هیگزین. او داسې نور سره تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د الکینونو ایزومیري وایو چې د الکینونو ایزومیري چې د په دوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپله د پخوانی طریقو نوم ایښودنه وه چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دي یو بل سره ورته دي، خو دوی د یو مستقیم خط، یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوو اټومونو له مرکباتو څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکه کښې څه شي کېږي رسمي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوامه طریقه یې د زیټ ای یا هم نوې فضایي کړنلارې په نوم سره هم یادېږي، یا د فضایي زمیرې په نوم سره هم یادېږي، چې په دې دا زمیرې چې د زیټ او ای په تورو سره ښودل کېږي، چې په دې ځای کې که چیرې موږ او تاسو وګورو هغه ایزومیري چې په هغوی کښې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري، دا رنګه جوړښت ته د زیټ ایزومیر وایي. ځکه چې زیټ د خپله د یو آلماني کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې یو ځای والی، یعنې دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیري چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوو بېلابېلو لورو باندې، یعنې په بېلابېلو سطحو کښې په بېلابېلو لور کې شتون ولري، هغوی بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمیس په توګه په نوم سره څه شي کېږي یادېږي، چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو، او دوی چې ویني یو له بل سره یورسیس فورمولونه یو شان، خو یو له بل سره څه شته؟ یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي او لورې یو له بل سره مخالف او چیرې سره ورته اوسو. بیا وایو چې دا څه شته؟ زیټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص یې دوه ګونې اړیکه لري. نو په همدې اساس وایو د دې فزیکي خواص چې د دې شیدو درجه یې ټیټه ده، کثافت یې لوړ ده، د هغه مرکبات چې کاربونونو شمېره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې، او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري. او په همدې ترتیب کثافت یو څه د یوه څخه لږ دی، خو ځانګړی بوی لري، او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي، یعنې په اوبو کښې په کومه اندازه سره څه شي کېږي منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته. دا چې دوی چې دی خپله د دو دوه ګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکه فضایي ځایونه ټاکي. نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط د پاسه د دواړو اټومونو هستې څه شي کړي دي او له بل سره نښلولي دي، او د دوی ترمنځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه څه شته؟ شتون لري. نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره سي. نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته، چې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتلین د نیکل د کتلس په شتون کې هایدروجنیشن سي، موږ او تاسو څه شي په لاس راکوي؟ ایتان په لاس راکوي. یعنې که چیرې د نیکل تودوخې 1500 درجه سانتي ګریډ کښې تودوخه ورکول سي او د نیکل په کتلس په موجودیت کښې دوی راځي په څه شي باندې بدلېږي؟ په ایتان باندې بدلېږي، یا هم ایتان لاس راکوي. او که چیرې د الکینونو اکسیدیشن ته راسو، یعنې اکسیدایز کېږي، دوی چې دي په اسانۍ سره یو په بېلابېلو اکسیدایتونو سره تر اغېز لاندې راځي، او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولی شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو له بل سره څه وکړي؟ توپیر وکړي. نو موږ او تاسو وینو که چیرې د الکینونو اکسیدیشن څخه په بېلابېلو مرکباتو ورڅخه څه شي کېږي؟ لاست راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاست راغلی ده، اوبه لاست راغلی او انرژي ترې چش شوې ده لاست راغلی. خو په عادي شرایط کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکه په ځای باندې چش شي تر سره مسي. او که چیرې وګورو موږ تاسو ویلی چې دی کولی شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لار سره چش شي دوی اکسیدیشن سي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي د دوی کیمیاوي تعاملات کړي او هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي په پایله کښې کولی شي چې پولیمیرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي د ایتلین پولیمیرونه چش کوي ترې جوړوي. هغه شي لومړی الکین د مونومیر په نوم سره او په همدې ترتیب سره چې د یونانی کلمه د خپل مونومیر د یوې برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو له اړیکو څخه جوړ شوی زنځیر چې د هغه د پولیمیر په نوم سره یادیږي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو د دې عمومي فورمول ده سی ایچ دوه رابطه سی ایچ دوه این عمومي فورمول ده. په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سي یا هم پولی وینایل کلوراید که چیرې وګورو د پولیمیرونو عمومي فورمول پر اساس په دې ترتیب سره ښودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولی شو چې الکینونه لاسته راوړو؟ ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دی د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډېر په کمه اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دی کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د ګازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي او لوی اولوفینونه چې دی هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي. چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې تاسو وینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجې د سانتیګرید پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه رادیکلونه کېدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د همدې لاندې دریم او دوام کاربن هایدروجن زنځیر وروسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولی شو چې 450 څخه تر 460 درجې د سانتي ګرید تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کښې ورڅخه څه شی لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور په شتون کښې هم کېدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو او په پایله کښې ایتلین او اوبه چې شکرو ته لاسته راوړو. په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړل وویله. راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې عبارت د پروپلین څخه ده، بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده. چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې دا په ګاز حالت کښې هم شتون لري، په اوبو کښې په لږه او په الکول کښې په زیات اندازه حلیږي. او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپله د ګاز په حالت موندل کیږي او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفتو د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه لاسته راځي. بیوتلین هم د دریو ایزومیرو درلودونکی دی او په همدې ترتیب سایکلوپینتین چې د هغه بیا په عادي شرایطو کښې د سایکلوپینتان په مایع حالت سره وجود لري په 40 درجې د سانتیګرید کښې پیښېدو راځي او دا مرکب کېدای شي چې د سایکلوپینتان څخه چش شي لاسته راوړل شي. زو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال: د ایتلین په مالیکول کښې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوهم: د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پی، اس پی درې، څلور اس پی درې او اس پی دوه. د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي ورو، چټک، یو شان او که نه اکسیدایز کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
على الرياضيو.